کلیه ده امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونو ته پام وکړئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لومړی د خبرونو سرچکې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د چین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په یوه ناڅاپي سفر کابل ته راغلی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي چې د انتخاباتو په نظام کې بنسټیز بدلونونه رامنځته کړي. او د ایران په د انتخاباتو اخري نتایج ښیي چې ولسمشر حسن روحاني او د هغه اصلاح غوښتونکو پلویانو د ایران د مجلس خبرګان اکثریت چوکۍ ترلاسه کړي. بشپړه خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د چین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په یوه ناڅاپي سفر کابل ته راغلی دی. د دفاع وزارت وایند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د چین د لوی درستیز جنرال چین بنګدي د سفر اجنډا نه ده معلومه، خو نوموړي له لوړپوړو چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د چین لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته راغلی چې افغان حکومت د چین، امریکا او پاکستان په همکارۍ له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړې دي. د دغو څلور واړو هیوادونو د استازو په وروستۍ غونډه کې دا پریکړه هم وسوه چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې کېږي. وړاندې په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي چې د افغانستان موجوده ناامنۍ چین هم اندېښمن کړی او ممکن کابل ته د چین د لوی درستیز د سفر یو هدف هم د امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کول وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي چې د انتخاباتو په نظام کې بنسټیز بدلونونه رامنځته کړي. د دغه کمیسیون وایان نور محمد نور نن یوې خبري کنفرانس ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کراتو کراتو په دې باندې تاکید کړی دی چې باید اصلاحات رامنځته شي. مونږ اصلاحات غواړو، باید عصب شناسي وکړو، نه دا چې احمد لاشي محمود راشي او بلاخره زما سره هم دلته په دې اداره کې تضمین شي.
بلخوا بیا د جمهوری ریاست مرستیال ویند سید ظفر هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت هڅه کوي ترڅو په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. تمه ده چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ډیر ژر پاکستان ته سفر وکړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سفر د پاکستان د کډوالو چارو وزیر په رسمي بلنې ترسره کیږي.
هر افغانان چې هلته لا نه دی راجستر شوی د اوسېدو اسناد نه لري، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په نږدې ورځو کې د پاکستان په رسمي بلنه پاکستان ته سفر کوي او د پاکستانی چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په دې ورستو کې نږدې 600 افغان کډوال د رسمي اسنادو د نه لرلو له وجې نیولې دي. د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو سیاسي څیرو او خبريالانو درې مناسته نن په کابل کې جوړه سو. د دې ناستې ګډونوالو د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ اعلان کړ او هیله یې وشوه چې طالبان به د مارچ په میاشت کې د سولې مخامخ خبرو ته حاضر سي. ټاکل شوی چې روانه اونۍ په کابل کې د افغانستان او روسیې ترمنځ درېمه اقتصادي غونډه جوړه سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو په رامنځته کېدو، ترانزیت او د افغان سوداګرو د ویزې په مسأله بحثونه وسي. یو څو بهرنی خبرونه. د ایران د انتخاباتو اخري نتایج ښیي چې ولسمشر حسن روحاني او د هغه اصلاح غوښتونکو پلویانو د ایران د مجلس خبرګان اکثریت چوکۍ ترلاسه کړي. مجلس خبرګان اته اتیا کسیز اسامبلۍ ده چې د ایران د راتلونکي مذهبي مشر د ټاکلو دنده پر غاړه لري. روحاني او منځدریزه پخواني ولسمشرانو اکبر هاشمي، رفسنجاني دواړو په دغه مجلس کې چوکۍ ګټلې او له 500 نورو متحدانو سره به 95% چوکۍ ترلاسه کوي. د روسیې پولیسو نن یو شزه بندې کړې چې د یو کوچنی پریکړې سر یې په لاس کې وو او د مترو په تمځا کې ولاړه وه. دې شزه چې تور کالی اغوستي وو او اسلامي حجاب یې پر سر وو، د الله اکبر نارې وهلې او د کوچنی پریکړې سر یې پورته نیولې وو. پولیسو ویلي دا شزه د ازبکستان ده او نوم یې ګلچهره بوبو کولووا دی. د مقدونیا پولیسو د سلګونو پناه غوښتونکو د تیت کولو په مقصد اوشلن غاز او غنسونکو لاسي بمونه کارولې دي. دغه پناه غوښتونکو نن هڅه کولې چې د یونان لخوا د مقدونیا پر پوله هجوم وروړي. پناه غوښتونکو مقدونیا ته په قانوني توګه د ننوتلو لپاره د اوږده انتظار په خاطر په غوسه سول او پر سرحد تر یو وره واوښتل.
اوس مهال تر 8000 زیات پناه غوښتونکي د یونان او مقدونیه پر پوله سته. نن سهار وضعیت ترنګلی سو، ځکه چې پناه غوښتونکي تر پخوا لا زیات په غوسه دي او ترنګلتیا ډیره سوې ده. یو شمېر لاریونونه رامنځته سوي چې د حالاتو د کړکېچنې دوه لامل سوي او کېدای سي ډیر په اسانۍ له کنټروله ووځي.
د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویان د سټیلا نانو و چې نن یې د ازادي راډیو بالکان څانګې ته دا خبرې کړې وې. اتن وایي تر 22000 زیات پناه غوښتونکي د یونان په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې دي، ځکه چې د مقدونیا، سربیا او اتریش لخوا ورباندې تر سرحد د تیرېدو لپاره محدودیتونه غوره سوي دي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ماخمنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې باوري چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي او کارپوهان وایي د وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د پوځي مرستو راپورونو اندیښمن کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په دې کمیسیون کې اصلاحات باید حقیقي بڼه ولري، نه دا چې په حکومت کې د ځینو کسانو په خوښه راشي.
ځینې افراد او اشخاص د حکومت څخه په دې اند او فکر کې دي چې ګواکې دغه کمیسیون هم د نورو ادارات په شکل باندې ویشل شي، چې دا د دیموکراسۍ لپاره یو فاجعه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او روسیې ترمنځ په درېیم اقتصادي غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا ته هیله لري.
دې ته باید ډېر زیات اهمیت ورکړو چې د ګاونډي ملکونو سره راکړه ورکړه وکړو. زیاتي د ګیلو وخت نه دی، آبادېدو وخت دی، د ښه روابطو د جوړېدو وخت دی.
د کډوالو د وزارت یو پلاوی پاکستان ته روان دی چې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړي، او په کندهار کې د کرکټ یو نړیوال میدان جوړیږي چې هند مالی مرسته کوي ورسره، او تمه ده چې له یو کال څخه په کم وخت کې به یې چارې بشپړې شي.
په اکتوبر کې به موږ تاسو په دې ځای باندې یو ښه شاندار او یو خوندور لوبه هم کوو. د ملي لوبډلې ټول ملي اتلان بدل ته راځي.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادي راډیو مخامنې خبري مجله اوري. د ولسی جرګې یو شمیر غړي او کارپوهان وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د پوځي مرستو راپورونو اندېښمن کړي. دا په داسې حال کې ده چې په بامیان ولایت کې د طالبانو لپاره د ایران د سخت وسلو یو زیرمه ترلاسه شوې، او د امریکا د استخباراتي ادارې چارواکو ویلي دي چې روسیه هم له طالبانو سره پوځي مرسته کوي. د افغان حکومت یو معتبر سرچینه د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل له طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او په دې اړه څېړنه کوي. رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د امنیتي چارو کارپوهان وایي د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته وسلې ورکول د افغانستان په ځمکني بشپړتیا څرګند تیرای دی. د ولسی جرګې غړي عبدالرحیم ایوبی د دوشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید وسلوالو طالبانو ته د روسیې او ایران د وسلو د ورکړې په اړه جدي خبرګونه وښيي.
د افغانستان حکومت مسؤلیت لري، مکلفیت لري د خپل وطن او د خپل خارې په مقابل کې چې دغه سینا خوالو یا دغه نیابتي جګړو مخه ونیسي. د افغانستان د حکومت د یو رسمي حکومت په صفات باندې، د یو مشروع نظام په صفات باندې باید د دې څخه حمایت وکړي. د افغانستان حکومت ته تجهیزات ورکړي چې هغه د داعش په مقابل کې او د طالبان او د نورو جګړې ډلو په مقابل کې جګړه وکړي، نه دا چې د تروریستي ډلو ته سلاوي ورکړي په دې نامه چې ګواکې د داعش مخه ونیسي.
ښاغلي ایوبی زیاته کړه حکومت مکلف دی چې په افغانستان کې د پردیو د نیابتي جګړې مخه ونیسي او په دې برخه کې لا ټولو امکاناتو کار واخلي. په دې وروستیو کې امریکایي استخباراتو خبر ورکړی چې په کندوز ولایت کې جنگیدونکو طالبانو سره د روسیې نوې وسلې لیدل شوې دي. له دې سره سم د یک شنبه په ورځ په بامیانو کې د طالبانو د مهماتو یو وزیر مهم کشف شوې چې د بامیانو د والي طاهر زهیر په وینا ایرانی وسلې پکې وي. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیې او طالبانو د داعش د ځپلو په هدف په خپلو کې اړیکې نیولې، خو طالبانو هغه مهال دا راپورونه رد کړل. له طالبانو سره د روسیې پوځي مرسته په ولسی جرګه کې د کندوز وکیل عبدالودود پیمان هم منی او وایي کله چې افغان حکومت وسلوال طالبان د تاجکستان پولو ته په شا کړي، روسیې پولیسات ځواکونه د طالبانو مخه نه نیسي. د افغان حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د پوځي مرستو په اړه راپورونه ترلاسه کړي چې د محلې په اړه جدي پلټنې روانې دي. د امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي افغان حکومت مسؤلیت لري چې د پردیو د ښکاره او پټو لاسوهنو مخنیوی وکړي. پوخوانی امنیتي چارواکي محمد یوسف امین زاجي ازادۍ راډیو ته وویل ولس هم باید په دې برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي.
که چېرته د افغانستان حکومت خپل مکلفیتونه ګمارک ادا نه کړي، عدالت په ټولنه کې تامین نه کړي، قانون تطبیق نه کړي، سیمه ییزو هیوادو ته باید دوی وښيي چې موږ هېڅ چاته اجازه ورنه کړو چې د افغانستان په سرنوشت باندې لوبې وکړي. که چېرته دا دوه کاره ونه شول، د افغانستان د حکومت په ځای به پردي پاله به دوی تصمیم نیسي. پردي پاله تصمیمونه د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو لپاره ګټور نه دي. یو نورې دربدرۍ او تباهۍ خواته به روان وو.
د ولسي جرګې غړي په دې باور دي چې امریکا او روسیه دا مهال په افغانستان کې یو نیابتي جګړه پر مخ وړي چې جنگیالي افغانان دي. دوی وای ایران او روسیا له وسلوالو طالبانو سره په دې پلمه مرستې کوي چې د داعش خونی سي، خو د دوی ټینګار دا دی چې که چیرې دا مرستې په مستقیم ډول افغان ځواکونو سره وشي، نو له یو خوا به د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي او له بل پلوه به یې له خپلو پولو لرې د داعش مخنیوی کړی وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې په انتخاباتي نظام کې د شکلي بدلون نه بلکې بنیادي بدلون رامنځته کړي. د دې کمیسیون ویان نن اندېښنه وښوده چې حکومت د اصلاحاتو په نوم غواړي په انتخاباتي کمیسیونونو کې د خپلې خوښې کسان وګماري، خو افغان چارواکي وایي حکومت ژمن دی چې په انتخاباتي نظام کې د خلکو له غوښتنو سره سم بدلونونه راولي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د دوشنبه په ورځ په کابل کې د بیړنۍ مرستو او پراختیا د ټولنې لخوا ځوانانو ته د انتخاباتي ویب سایټ د تشریح کولو پر مهال په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو په اړه وویل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کراتو کراتو په دې باندې تاکید کړی دی چې باید اصلاحات رامنځته شي، ولې متاسفانه حکومت او ځینې افراد او اشخاص د حکومت څخه پاس په دې اند او فکر کې دي چې ګواکې دغه کمیسیون هم د نورو ادارات په شکل باندې وشه شي، چې دا د دیموکراسۍ لپاره یو فاجعه ده. موږ که اصلاحات غواړو باید اسب شناسي وکړو او بعد نه دې ته زمینه مساعده کړو چې کوم ځای کې اصلاحاتو ته اړتیا ده تر څو هغه اصلاحات رامنځته کړو.
د بیړنۍ مرستو او پراختیا د ټولنې مشر شعیب ناصری وویل چې په لږه موده کې د انتخاباتو په اړه د سیمینارونو، ناستو او غونډو له لارې میلیونونو ځوانانو ته د انتخاباتو اړوند پوهاوی ورکړی او اوس مهال پر حکومت غږ کوي چې د تیرو انتخاباتو نیمګړتیا او سرغړونې بررسي او راتلونکو انتخاباتو ته تدابیر ونیسي.
چې اصلاحات کې راځي، اصلاحات به د انتخاباتو په قوانینو کې راځي. که چا جرم کړی، عدلي او قضایي ارګانو ته د معرفي سي. د انتخاباتو نیټه چې د کمیسیون د انتخاباتو اعلان کړی ده، دا نیټه او که حکومت بل نیټه تاکي مونږ زر تر زره د انتخاباتو نیټه واضح او عمل دی وکړي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یو ځانګړي کمیسیون د نظریاتو او وړاندیزونو له مخې په دې برخه کې هڅې تیزې کړې دي. دې پسې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د غوراوي کمیټه جوړه شوه، خو ولسي جرګې د یادې کمیټې کار غیر قانوني وباله. افغان چارواکي دا هم وایي چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستلو ته ژمن دي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال ظفر هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
تلاش ما آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان است که
زمونږ هڅه په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره دا ده چې انتخاباتي نظام ضرورتونو ته ځواب ووایي او د هیواد خلک یې ومني. داسې اصلاحات چې له مخې انتخابات په شفافه توګه ترسره او خلک باوري شي چې رایې یې نه باطلېږي.
په جوړې ناسته کې د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د بنسټ غړي عبدالرحمن ننګ وویل چې په تیرو انتخاباتو کې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ځینو ځایونو کې قانون نه دی مراد کړی او دا ځل باید په دې نظام کې اساسي بدلونونه رامنځته شي.
زمون غږ له ازادۍ راډیو او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش په یو نوي راپور کې وایي چې امریکا د افغانستان د بیا رغونې لپاره تر هغه زیاتې پیسې لګولې چې په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته بیا رغونې ته ځانګړې کړې وې. په افغانستان کې د امریکا مطلقه ناکامي تر سریک لاندې په دې راپور کې ویل شوی چې د امریکا کانګرس له 2002 کال راهیسې د افغانستان د بیا رغونې لپاره څه باندې 113 میلیارد ډالر ځانګړي کړي چې دا د مارشال پلان تر مالی تمویل څخه زیاتې پیسې دي. د موضوع جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو سرمفتش جان سوبکو تیرونی کانګرس ته یو رپورت وړاندې کړ چې په افغانستان کې د لګول شویو پیسو په اړه جزئیات پکې راغونډ کړي وو. په دې رپورت کې ویل شوی چې امریکا تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لویدیځې اروپا د هیوادونو لپاره د ملکي مرستو په مارشال پلان کې تر دې کمې پیسې لګولې وې. د امریکا متحده ایالاتو تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له لویدیځې اروپا سره د ملکي مرستو د مارشال پلان پر اساس تر هغه څه چې په افغانستان کې په تیرو 4 کلونو کې مصرف شوی لږ تر لږه 10 میلیارد ډالر کم کومک کړی دی. اقتصاد پوهان که څه هم د مارشال پلان د پایلو په اړه بیلابیل نظرونه لري خو په دې موافق دي چې د امریکا په دې مرستو د لویدیځې اروپا په هیوادونو کې ثبات زیات شو، خو په افغانستان کې د زیاتو پیسو له لګولو سره هم د امریکا د کومک پایلې د مارشال پلان د پایلو سره نشي پرتله کېدلی. په کابل پوهنتون کې استاد او د اقتصاد ډاکټر سید محمد ټینګار په افغانستان کې د امریکا د مرستو د اغیز د کموالي د عواملو په اړه وایي. په افغانستان کې هغه مهال ظرفیتونه ټیټ وو. د امرستي د افغانستان حکومت ته هم تر ډیره حده نه دی ورکړ شوی او زیاتې پروژې په خپله د بهرنیانو په لاس کې وي. داسې په ډیرو مواردو کې ولیدل شول چې د پروژو د عدم موجودیت په صورت کې د هغوی د فعالیت رپورټونه ورکړ شوي وو او په اساسي ډول که ورته وکتل شي حتی تر هغو پیسو چې دلته د هیواد ته راغلي ښایي ډیرې بیرته ایستل شوي وي. د شغلی ټینګار په وینا د افغانستان سره مرستو تر ډیره حده تجارتي بڼه درلوده. د امریکا په یل پوهنتون کې د اقتصاد استاده دینا کانز وایي چې د اروپا د بیا رغونې لپاره د امریکا مارشال پلان ډیر ژور سیاسي اغیز هم درلود. د دې په وینا امریکا په افغانستان کې زیاتې پیسې مصرف کړې خو هغو میلیونونو امریکایانو ته چې مالیه ورکړي د پرمختګ ډیرې نمونې نه لري. دا د هغو میلیونونو افغانانو لپاره هم یو تراژیدی ده چې ستره وادي ورکړ شوی خو دوی لا هم د هغو وادو د عملی کېدو په تمه دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت یو پلاوی په نږدې راتلونکو کې د کډوالو د ستونزو په اړه پاکستان ته سفر کوي. د کډوالو وزارت چارواکي وایي د سفر د پاکستان د کډوالو د وزارت پر رسمي بلنه تر سره کیږي. دا چې افغان کډوال ولې تر دې دمه لدی ستونزو سره مخامخ دي، اول افغان حکومت د دې ستونزو پر حل نه دی بریالی شوی. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال تميم اخګر د کډوالو وزارت لمطباتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره مرکه کړې. ښاغلی میاخیل، د مرکه په پایل کې په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو رڼا واچوله.
هغه افغانان چې هلته لا نه دي راجستر شوي د اوسېدو اسناد نه لري، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي، دوی ځورول کیږي، خو بیا هم کله چې کومه ستونزه پیدا کیږي د کډوالو آتشې چې په خیبر پختونخوا، اسلام آباد او د پاکستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هلته کار کوي، دوی د یو ان ایچ آر سره په همغږۍ یو ځای عاجلن د ستونزې د حل لپاره اقدام کوي او دا غوي ستونزو ته رسیدنه کیږي. اوس د لپاره هغه افغانان چې د مهاجرت کارتونو نیټه په 2015 کال کې پایته ورسیده، موږ له پاکستان سره هوکړه کړې و چې د 1.5 میلیونه افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه به د 2 نورو کلونو لپاره هم وغځول شي، خو زمونږ د تفاهم خلاف او زمونږ د توقع خلاف د دوی د مهاجرت کارتونه د شپږو میاشتو لپاره وغځول شو. د همدغې ستونزې د هواري لپاره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په نږدې ورځو کې د پاکستان په رسمي بلنه پاکستان ته سفر کوي او د پاکستانی چارواکو سره
په دې اړه خبرې کوي. ځینې پاکستانی رسنۍ دا خبر کړی دي چې په دغه ورځو کې 600 افغانان پولیس دخوا نیول شوی دي. په دغه افغانانو کې ځینې کارتونه هم لري چې د میادي پوره شوی دي. نو د دې په عقل تاسو څه کوئ؟
البته یو څو غوږ غواړم اوریدونکو ته واضح کړم، د هغو افغانانو د 1.5 میلیونه افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه چې د 2015 کال په پای کې پایته ورسیده، د دوی د مهاجرت هغه شته کارتونه د شپږو میاشتو لپاره د اعتبار وړ بلل شوی او د پاکستان د حکومت د کابینې په اجنډا کې د افغانانو د مهاجرت د کارتونو د مودې د غزاولو موضوع شامل ده او د پاکستان کابینه به په دې اړه پریکړه کوي. یو شمیر کسان چې د مهاجرت کارتونه نه لري کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي. پاکستانی چارواکو هم دغه اندېښنه درلوده. بالاخره پریکړه دا وشوه چې دا کډوال د هلته راجستر شي. پاکستان له موږ سره تفاهم وکړ چې دوی به هلته راجستر کیږي. دوی ته باید د اوسېدو قانوني اسناد ورکول کیږي. پاکستان حکومت جواب په تمه یو تر څو پاکستان په دې اړه دغه پروسه رسمن شروع کی او افغان حکومت د خوانال ته نظارت کیږي. یو سل کسیس کاری ټیم زمنګ د خوانا آماده شوی تر څو لاړ شي پر دغه پروسه ته نظارت وکړي.
نو تاسو هر وخت د پاکستان په هوکړو په تمه ناستی اسی. نو که پاکستان دغه هوکړه پر ځای و نه کړی نو تاسو اقدام بسوي په دغه برخه کې؟
البته دا یو سند دی چې د دوړو هیوادونو لخوا لاسلیک شوی دا هم د هوکړو په اساس باندې تسلیم نیول کیږي. نو هوکړه چې شوی په دې باندې به عمل کیږي او موږ امیدوار یو چې هلته د افغانانو د رجستریشن پروسه هم پیل شي او د تیر په سیر پاکستان د دوی د مهاجرت کارتونه چې مخکې هم د یو کال یا دوه کلونو لپاره د دوی د کارتونو موده غځوله دا ځلې هم د دوی د مهاجرت کارتونه د دوه کلونو لپاره وغځوي. زموږ غوښتنه له پاکستان څخه دا ده چې د مهاجرت موضوع ته د یو بشري مسلې سترګه وګوري او له هر ډول سیاسي مسایلو څخه دې لري وساتي او د تیر په سیر دې خپل قربتوب ته ادامه ورکړي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د افغان کډوالو د ستونزو او د دې ستونزو د حل لپاره د افغان حکومت پر اقداماتو رڼا اچوله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې کابل به پروانه ونی کې له روسیې سره د درېمې اقتصادي غونډې کوربه وي. د دې وزارت چارواکي وایي د کابل او مسکو ترمنځ پیاوړي سوداګریز اړیکې د افغانستان په ګټه دی او حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان دا غونډه مهمه بولي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هیله مندې چې د افغانستان او روسیې ترمنځ به په دریمه اقتصادي غونډه کې د سوداګرۍ په برخه کې ځینې اسانتیاوې رامنځته شي. د دې وزارت وایان مسافر قوقندي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وزارت یې له روسیې سره سوداګري زړه کړه ورکړه د هیواد په ګټه بولي. نو ځکه د دې اړیکو پیاوړي کېدو لپاره به کابل د روسیې چارواکو سره د دریمه اقتصادي غونډه کوربه وي. که څه هم د دغه غونډې دقیقه نیټه څرګنده نه ده خو ښاغلی قوقندي وایي ممکن د سه شنبه یا چهار شنبه پر ورځ دا غونډه په کابل کې
یو برخه چې موږ غواړو پر بحث وشي د ویزو په اړه ده تر څو افغان سوداګر او خلکو ته په دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. د ترانزیت په برخه کې د روسیې سره د وسلېدو په بیلابیلو لارو به غور وشي. په همدې ډول انشاءالله د دواړو هیوادونو ترمنځ به د پانګونې یو تفاهم لیک هم لاسلیک شي.
کاغلی قوقندی وایي چې په دې غونډه کې د روسیې 50 کسیز پلاوی چې پکې حکومتي چارواکي او د خصوصي سکتور مسولین شامل دي برخه اخلي. ویل کېږي چې کابل ته به د روسیې راغلی اقتصادي پلاوی پر اقتصادي او سوداګریزو مسایلو د بحث ترڅنګ له غوسی مهم لیدنه وکړي چې هلته د پانګونې لیوالتیا لري. د معلوماتو له مخې د افغانستان او روسیې ترمنځ په تیر کې هم د هوایي چلند، ساختماني موادو، انرژي، کرنې، قانون او لوړو زده کړو په برخه کې ښه همکاري موجوده وه. د افغانستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي روسیا هم د افغان توکو او محصولاتو لپاره ښه بازار ګڼي. وایي چې د افغانستان وچ او تازه میوې، غالۍ، څرمنې او قرقل هغه هیواد ته د صادراتو ښه برخه جوړوي. د پداس حال کې دا چې روسیې په نظامی برخه کې هم له افغان حکومت سره تازه د 10,000 میله کلاشینکوف مرسته وکړه او ژمنه یې کړې چې په خپلو پانتونونو کې به افغان محصلین جذب کړي. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان له روسیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره په کابل کې جوړیدونکي غونډه مهمه ګڼي. وایي چې روسیې په افغانستان کې ګټورې پروژې عملي کړې دي. عبدالشکور هډوال وایي اړتیاو ته په کتو د روسیې سره راکړه ورکړه او دغه هیواد د پانګونې جذب ګټه ور تمامي دی شي.
هر هغه شي چې موږ ضرورت لرو او کولای شو چې خپل ضرورت د ګاونډي ملک نه موږ په پوره کولای شو نو په کم قیمت موږ تمامي موږ دې ته د دې د تامین څخه چې د ګاونډي ملکونو سره راکړه ورکړه وکړو او زیاتی د ګلو وخت نه دی دا امن د راوستو وخت دی، د آبادۍ دو وخت دی، د خرابیتو د جوړیدو وخت دی.
خغلی اډوال وایي چې افغان حکومت باید د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه وکړي چې په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ انډول ته پکتو پیاوړي سوداګریز اړیکې جوړې کړي.
په شمال زون کې د 209 شاهین قلوردو چارواکي په راتلونکو پسرلی او د جګړو په موسم کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د چمتووالي خبر ورکوي. د 209 شاهین قول اردو مرستیال جنرال رجب علی ارشاد وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په شمال او شمال ختیځ زون کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مقصد د پسرلي او اوړي موسم ته د شفق نظامی عملیاتو طرحه بشپړه کړي او ډیر ژر به دا پوځي عملیات د دفاع وزارت لخوا پیل شي. مجیب رحمان حبیب زای له مزار شریف راپور راکوي.
افغان امنیتي ځواکونه د پسرلي موسم پر مهال د دولت د مخالف وسلوالو د ځپلو په مقصد له بشپړ نظامي چمتووالي څخه خبر ورکوي. په شمال زون کې افغان ځواکونه وایي چې د ژمي پر مهال د طالب وسلوالو تحرکات نسبت بل هر وخت زیات شوي ول او دوی د پسرلي او اوړي په موسم کې د دولت د مخالف وسلوالو د ځپلو او د هغوی د ورانکارو فعالیتونو د مهار کولو په مقصد هر ډول نظامي چمتووالی لري. په شمال او شمال ختیځ زون کې د 209 شاهین قول اردو مرستیال جنرال رجب علي ارشاد وایي چې همدا اوس مهال د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد شمال زون په مختلفو ولایتونو کې د ملي اردو لخوا نظامی عملیات دوام لري، خو په دې علت د عملیات له ځنډ سره مخ کی چې وسلوال طالبان له خلکو څخه د سپار په توګه کار اخلي. په شمال زون کې د دفاع وزارت د چارواکي په خبره چې مخالفین د افغان پوځیانو سره د جګړې پر مهال له ملکي خلکو څخه ګټه پورته کوي، له دوی څخه د سپار په توګه کار اخلي او یا هم چې تر فشار لاندې راشي بیا پر ولسی خلکو ډزې کوي. جنرال رجب وویل د چې ملکی خلکو ته تلفات و نوړي زموږ د پوځیانو تلفات هم کم ووسی، بل هدف مو دا و چې مخالفینو ته درنه مرجوب راوړو په همدې حالت مو عملیات وځنډول. د 209 شاهین قول اردو دا چارواکي وایي چې دوی د راتلونکي پسرلي او اوړي موسم لپاره د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې هر ډول نظامي چمتووالی لري او د طالبانو د ځپلو په مقصد د شفق په نامه پوځي عملیات پلان کړي دي چې د نامنیو تر تهدید لاندې سیمو کې به پیل شي. ښاغلی ارشاد وویل چې په راتلونکي پسرلي او اوړي کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې به کومې تېروتنې چې په ژمنیو عملیاتو کې ترسره شوې وي بیا تکرار نه شي او په دې عملیاتو کې به دښمن ته درنه مرجوب لواوړي. ښاغلی رجب یې په اړه وایي موږ هر ډول چمتووالی لرو تر څو د شفق عملیات د پسرلي او اوړي په موسم کې تطبیق کړو. په دې عملیاتو کې به دښمن ته درنه مرجوب لواوړي او هڅه به وکړو چې عملیات په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي. په داسې حال کې د 209 شاهین قول اردو امنیتي چارواکي وایي چې د مخالفینو د ځپلو په مقصد به د پسرلي او اوړي په موسم کې د شفق پوځي عملیات پیل کړي چې همدا اوس مهال هم په جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم په مشرۍ د طالب وسلوالو په وړاندې پوځي عملیات دوام لري. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
او د نن ماښامنۍ خبري مجلې وروستی راپور په کندهار کې د هند په مالي مرسته د کرکټ یو نړیوال او معیاري لوبغالی جوړیږي چې د جوړېدو چارې نن پیل شوې. د لوبغالی په څلوېښت جریبه ځمکه کې د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د یو کال په اوږدو کې جوړیږي.
د کرکټ لوب لپاره دا نړیوال لوبغالی د یو میلیون ډالرو په ارزښت جوړیږي چې لګښت هندوستان ورکوي. د میدان د کار د پیل په مراسمو کې د کابینې غړو، د کرکټ بورډ او د کندهار سیمو چارواکو ګډون کړی وو. د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش خبریالانو ته وویل چې د میدان جوړېدو خورا معیاري دي او ورسره په څنګ کې به د کرکټ د لوبغاړو د روزنې لپاره اکاډمي هم جوړه سي.
میدان چې څلوېښت جریبه ځمکه موږ دلته ورته ځانګړې کړې ده، په دې کې به په نه دیارلس جریبه ځمکه باندې ټول میدان جوړیږي، په دې کې به دولس زره خلک ځایېږي او دغه به نور په آینده کې موږ نور هم غځوو او د دې د میدان د جوړولو لپاره یو میلیون ډالر د هندوستان دولت کومک کړی ده او دغه میدان به په اکتوبر کې د کال پای ته رسیږي، ختمیږي به او انشاءالله په اکتوبر کې به موږ تاسو په دې ځای باندې یو ښه شاندار او یو خوندور لوبه هم کوو. د ملي لوبډلې ټول ملي اتلان بدلته راځي.
د لوبغالي د کار د پیل لپاره تشریفاتي غونډه هم جوړه شوې وه. د هند سفیر د ورزش په برخه کې افغانانو ته د نورو مرستو ډاډ هم ورکړ. کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي او د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د هندوستان او افغانستان پر اړیکو خبري وکړې. د کرکټ لوبې پر دغه میدان د تیرو پنځو کلونو راهیسې ناندرۍ روانې وې او مرکزي ادارې خنډونه جوړول چې بلاخره د منظوري چارې بشپړې او نن یې د بنسټ ډبره کېښودل سوه.
له کندهار د ازادۍ راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی پر راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې د هند په یو میلیون ډالر مالی مرسته د کرکټ یو نړیوال میدان جوړیږي او تمه ده چې له یو کال څخه په کم وخت کې به هلته د کرکټ لوبې په نړیواله کچه پیل شي. د وخت د مخام شپک بجې او 13 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو د خبری مجله پای ته ورسیده. سلطان محمد سرور د بلې نیم ساعته خبری مجله چې ورسته خبری مجله ده د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې دی. سرور صاحب سلامونه.
تکل صاحب عزیز تشکر از شما. خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی آصف حبیبی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما خواهم بود. در آغاز مطالب برنامه خواهید شنید که شمار از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان افغان نسبت به کمک نظامی مظنون روسیه و ایران با طالبان مسلح ابراز نگرانی می کنند. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. لوی دریسیس نیروهای مسلح چین وارد افغانستان شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواهان ایجاد تغییرات بنیادی در نظام انتخاباتی می باشد. در ایران اصلاح طلبان اکثریت را در مجلس خبرگان به دست آوردند. تفصیل اخبار. لوی دریسیس نیروهای مسلح چین در سفر غیر مترقبه امروز وارد افغانستان شده است. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، با تایید این خبر گفت آژندای سفر لوی دریسیس چین تا کنون به او معلوم نبوده، اما این مقام مصروف دیدار با مقامات عالی رتبه افغانستان می باشد. این مقام بلند رتبه نظامی چین در حالی از افغانستان دیدن می کند که حکومت افغانستان با همکاری چین، امریکا و پاکستان تلاش های صلح با طالبان را آغاز کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواهان ایجاد تغییرات بنیادی از سوی حکومت در نظام انتخاباتی کشور می باشد. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، امروز در نشست در کابل حکومت را انتقاد کرده که زیر نام ایجاد اصلاحات در سیستم انتخاباتی کشور می خواهد افراد مورد نظرش را در این بخش استخدام کند. حکومت افغانستان در نظر دارد که در راستای اصلاحات انتخاباتی کمیشنران جدید را برای هر دو کمیسیون انتخاباتی برگزیند. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، امروز به رادیو آزادی گفت حکومت تلاش دارد تا اصلاحات را که تعهد کرده به میان آورد و قرار است وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به زودی جهت حل مشکلات مهاجرین افغان به پاکستان سفر کند. حفیظ میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت این سفر بر اساس دعوت رسمی وزیر مهاجرین پاکستان صورت می گیرد.
وزیر صاحب امور مهاجرین در روزهای نزدیک به خاطر حل همین مشکل به پاکستان سفر میکنه. خواست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از کشورهای همسایه ای است که به مهاجرت به حیث یک پدیده بشری نگاه کنند.
این همه در حالی است که پاکستان به تازگی حدود 600 مهاجر افغان را به اتهام نداشتن اسناد رسمی و یا همکارت‌های مهاجرت که میاد آن سپری شده بازداشت نموده است. نتایج نهایی انتخابات روز جمعه ایران نشان می‌دهد که حسن روحانی و متحدین اصلاح طلب وی اکثریت را در مجلس خبرگان ایران برنده شده و به پارلمان کشور همچون یکی از سه قوای عمده برمی‌گردند. این نتایج همچنان نشان می‌دهد اصلاح طلبان و محافظه‌کاران میانه رو طرفدار موافقتنامه اتمی ایران با غرب، اگر تصمیم ائتلاف را داشته باشند، میتوانند مشترکاً اکثریت را در پارلمان به دست آورند. تندروان 68 کرسی را در انتخابات پارلمانی به دست آوردند، در حالی که از بیش از 100 کرسی در مجلس فعلی دارند و 5 کرسی پارلمان به اقلیت‌های مذهبی اختصاص یافته است. پارلمان ایران 290 عضو دارد. پلیس مقدونیا برای پراگنده ساختن صدها پناهجو و مهاجرین غیر قانونی در سرحدات این کشور از گاز اشکاور و بم دستی بیز کننده استفاده کردند. این پناهجویان و مهاجران که مدت طولانی برای داخل شدن به مقدونیا انتظار کشیده بودند، امروز تلاش می‌کردند که از سرحدات یونان به مقدونیا هجوم آورند. آنها قبل از پراگنده شدن بر پلیس مقدونیا سنگ پرتاب کرده شعار می‌دادند که سرحدات را باز کنند. استیلا نونویو سخنگوی کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهجویان امروز به بخش بالکان رادیو آزادی از شهر آتن پایتخت یونان در مورد وضعیت مهاجرین در مناطق سرحدی بین یونان و مقدونیا گفت: ما در حال حاضر بیش از 8000 مهاجر در سرحدات بین مقدونیا و یونان داریم. امروز صبح ما شاهد افزایش تنش‌ها بودیم، زیرا پناهجویان نسبت به هر زمان دیگر مایل شدند. همچنان اعتراضات نیز رخ داد که منجر به بی‌نظمی وضعیت شد. وضعیت می‌تواند هر زمان از کنترل خارج شود. آتن میگوید بعد از اینکه مقدونیا، سربیا و اتریش در سرحداتشان محدودیت وضع کردند، بیش از 22000 پناهجو در بخش های مختلف این کشور گیر ماندند. آنها میخواهند از طریق این کشور ها خود را به آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا برسانند. و پلیس روسیه زنی را بازداشت کرد که سر بریده یک کودک را انتقال میداد. این زن که گلچهره باباکولووا نام دارد و پلیس تابعیت وی را از ازبکستان تشخیص داده، لباس سیاه و چادر اسلامی در سر داشت. او در حالی که سر این کودک را تکان داده و نعره الله اکبر را سر می داد در ایستگاه متروی شهر مسکو دستگیر شد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شمار از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان افغان نسبت به کمک نظامی مزنون روسیه و ایران با طالبان مسلح ابراز نگرانی می کنند.
حکومت افغانستان در برابر خاک خود مسئولیت دارد تا جلو این گونه ناملایمات و جنگ‌های نیابتی را در خاکش بگیرد.
بیش از 100 نفر از مخالفان مسلح دولت در فاریاب به پروسه صلح پیوستند. برخی از این افراد می گویند که به علت ظلم زورگویان به کو رفته بودند.
هم وقت اینا که ظلم میکنن باز مردم کو بالا میشن.
بعضی قمانداله بارید که شمال دای قمانداله مینه بر کی نفرم تطب خودقه تایلده مرمان خودم زه کم ناراضه بود.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در جریان هفته جاری کابل میزبان سومین نشست اقتصادی با روسیه خواهد بود.
تفاهمنامه سرمایه گذاری هر دو کشور انشالله امضا خواهد شد.
و شماره از فعالان مدنی و کارشناسان سیاسی افغانستان و پاکستان طی گردهمایی در کابل از آغاز گفتگوهای احتمالی میان طالبان و حکومت افغانستان استقبال کردند. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم. اوضاع شرق میانه را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید. شماره از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان افغان نسبت به کمک نظامی مزنون روسیه و ایران با طالبان مسلح ابراز نگرانی می کنند. این در حالی است که به تازگی یک اندازه سلاح و مهمات طالبان که گفته می شود ساخت ایران است در مربوطات ولایت بامیان کشف شده است. اداره استخبارات آمریکا نیز در این اواخر موضوع کمک نظامی روسیه با طالبان مسلح را مطرح ساخت. در این حال یک منبع معتبر حکومتی افغان که نخواست از وی نام گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت گزارش‌هایی را در خصوص کمک نظامی روسیه با طالبان دریافت کردند که در مورد تحقیقات ادامه دارد. ویدا برکی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شماره از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان امور امنیتی افغان میگویند که حمایت و کمک‌های نظامی روسیه به مخالفین مسلح دولت نشان دهنده نقص حاکمیت ملی افغانستان است. عبدالرحیم ایوبی، یک عضو ولسی جرگه، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید در رابطه با کمک‌های نظامی ایران و روسیه با طالبان مسلح از خود واکنش جدی نشان دهد.
حکومت افغانستان در برابر خاک خود مسئولیت دارد تا جلوی این گونه ناملایمات و جنگ‌های نیابتی را در خاکش بگیرد. باید از حکومت افغانستان به عنوان یک حکومت رسمی و به صفت یک نظام مشروع حمایت صورت گیرد. باید به حکومت افغانستان تجهیزات نظامی داده شود تا از آن در برابر طالبان، داعشیان و گروه‌های دیگر مخالف استفاده کند، نه اینکه به یک گروه تروریستی سلام می‌دهند به این نام که گویا با این کار جلوی فعالیت‌های داعش را می‌گیرند.
آقای ایوبی می افزاید که حکومت مکلف است با استفاده از هر راه ممکن جلو جنگ های نیابتی را که از سوی کشورهای بیرونی در افغانستان برای انداخته می شوند بگیرد. اخیراً اداره استخبارات آمریکا گزارش داده که به تازگی در ولایت کندوز نزد جنگجویان طالب سلاح‌های جدید روسی دیده شده است. این در حال است که طاهر زهیر ولی بامیان به روز یکشنبه از کشف یک دیپوی سلاح و مهمات مختلف و نو در این ولایت خبر داده گفت که بیشتر آن ساخت ایران است. پیش از این نیز گزارش‌های به نشر رسیده است که مقامات روسیه به هدف سرکوب گروه دولت اسلامی یا داعش با نمایندگان طالبان تماس‌های برقرار کردند، اما گروه طالبان این موضوع را رد کرده است. در این حال عبدالودود پیمان نماینده مردم کندوز در ولسی جرگه نیز موضوع کمک نظامی روسیه با طالبان مسلح را تایید کرده، میگوید پس از آن که نیروهای امنیتی افغان طالبان مسلح را مجبور به عقب نشینی در امتداد مرزهای تاجیکستان کردند، نیروهای سرحدی روسیه مانع ورود طالبان در مرزهای این کشور نشدند. با این همه یک منبع معتبر حکومتی افغان که نخواسته از وی نام گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان نیز گزارشهایی را در خصوص کمک نظامی روسیه با طالبان دریافت کردند که در مورد تحقیقات ادامه دارد. کارشناسان افغان به مکلفیت‌های حکومت این کشور اشاره کرده میگویند که باید هر چه زودتر جلو مداخلات آشکار و پنهانی کشورهای بیرونی در امور افغانستان گرفته شود. محمد یوسف امین زاده، یک تن از این کارشناسان، روز دوشنبه بر رادیو آزادی روی اتحاد و همبستگی اقشار مختلف افغانستان نیز تاکید کرد.
مواقعی که بیگانگان در مورد افغانستان تصمیم گرفتند در 35 سال 40 سال اخیر واضح است. غیر از تبایی، غیر از بربادی کشور کدام دستاورد دیگه نخواهد داشته باشیم. دولتداری مسئله بسیار ارزنده که برشان مهم است، با وعده خود باید پابند باشند. عدالت در کشور ما باید تامین بسازند، قانون باید تطبیق کنند. بجز از این حکومت معنی ندارد.
اعضای ولسی جرگه افغانستان بدین باورند که در حال حاضر کشورهای آمریکا و روسیه جنگ‌های نیابتی را در افغانستان راه اندازی کردند و از افغان‌ها به حیث ابزار جنگ استفاده می‌کنند. آنان تاکید می‌کنند که هرگاه کمک‌های نظامی در اختیار حکومت افغانستان قرار گیرد، از یک سو در راستای تامین امنیت افغانستان کمک خواهد کرد و جانب دیگر تقویت نیروهای امنیتی افغان سبب نابودی گروه داعش در افغانستان خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در جریان هفته جاری کابل میزبان سومین نشست اقتصادی با روسیه خواهد بود. سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که توسعه رابط تجارتی میان کابل و مسکو به نفع کشور است. در این حال کارشناسان اقتصادی نیز از برگزاری این نشست استقبال کرده، میگویند که حکومت افغانستان باید از روابط تجارتی با روسیه استفاده گسترده کند. آرزو قیاسی در مورد گزارش مفصلی دارد.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان خوشبین است که سومین نشست اقتصادی میان افغانستان و روسیه بتواند سهولت‌های را در بخش تجارت در این کشور فراهم سازد. مسافر قوقندی، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی توسعه روابط تجاری میان کابل و مسکو را به نفع کشور دانسته، گفت که کابل در جریان هفته جاری میزبان سومین نشست اقتصادی با روسیه خواهد بود. وی در مورد موضوعات مورد بحث در این نشست چنین گفت:
در مورد ویزاها که به تجار افغانستان داده میشه، ادبای افغانستان داره سهولت بیشتر بیاد. میخواییم در بخش ترانزیت کشورهایی که در منطقه وجود داره تا وصل شدن افغانستان تا روسیه راه های مختلف که ما در یابیم که از راه ها ترانزیت ما بسیار به سهولت و ساده بتانه به بازارهای روسیه برسه. تفاهمنامه سرمایه گذاری هر دو کشور انشالله نهد امضا خواهد.
آقای قوقندی افزود که در این نشست حدود 50 تن هیئت روسی که شامل اراکین حکومتی و مسئولین سکتور خصوصی این کشور است با مقامات افغان روی مسائل مسائل مختلف اقتصادی بحث نموده و از اماکنی که سرمایه گذاری در آن صورت میگیرد دیدن خواهند کرد. وی همچنان گفت که هدف از سفر هیئت اقتصادی روسیه به کابل تشویق سرمایه گذاران روسی برای سرمایه گذاری در افغانستان و همچنین گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی کابل و مسکو می باشد. به اساس معلومات روسیه با افغانستان در گذشته نیز در بخش های هوانوردی، ساختمانی، حمل و نقل، انرژی، کشاورزی، معدن و آموزش عالی همکاری کرده است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان روسیه را بازار خوب به کالاهای افغانی عنوان کرده میگوید که سبزیجات، میوه‌جات، قالین، پوست و قرقل از محصولات عمده افغانی است که از قرنها پیش به این کشور صادر می شود. روسیه به تازگی 10000 میل کلاشینکوف را در اختیار حکومت افغانستان گذاشته و وعده نموده که در سال روان میلادی محصلان نظامی افغان را به پوهنتون‌های نظامی این کشور اعزام خواهد کرد. در این حال کارشناسان اقتصادی نیز از برگزاری این نشست استقبال کرده میگویند که روسیه در گذشته پروژه‌های متعددی را در افغانستان عملی کرده است. عبدالشکور هدوال یکی از این کارشناسان گفت که نیازهای موجود ایجاب می‌کند که حکومت افغانستان باید از روابط تجارتی با روسیه استفاده گسترده کند.
باید ما روابط خوب داشته باشیم که کشورهای همسایه با بخاطری که یک چیزی که از کشورهای همسایه ما وارد میکنیم با قیمت کم به ما تمام میشه و در اون فایده اقتصادی ما زیاد است و هم ضرورت ما به وقتی جود پوره میشه و هم به کم قیمت پوره میشه. رضا ما زیاد اشد ضرورت داریم که روابط خوب که کشورهای همسایه داشته باشیم و از روابط خوب باید استفاده خوب همچنان کنیم.
آقای هدوال افزود که حکومت افغانستان برای بهبود اقتصاد کشور باید تلاش کند تا با سایر کشورهای منطقه روابط تجاریتیش را توسعه بخشد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های تحولات مهم افغانستان را دنبال میکنیم. 120 تن از افراد مسلح در مربوطات ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب به پروسه صلح پیوستند. به گفته مقامات فاریاب این افراد قبلا در کنار طالبان در برابر دولت می جنگیدند، اما حالا با درک یک سلسله حقایق سلاح‌های خیش را به زمین گذاشته در کنار وطن و مردم خود قرار گرفته و زندگی صلح آمیز را اختیار کردند. اما افرادی که به دولت پیوستند می گویند که از ظلم زورگویان با طالبان پیوسته بودند. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش می‌دهد.
مقامات محلی فاریاب طی تدویر محفلی از این افراد استقبال نموده و از آنها تقاضا نمودند تا از این پس به خدمت مردم و میهنشان قرار گرفته و از محلاتشان دفاع و حراست نمایند. سید انور سادات والی ولایت فاریاب در جریان سخنانش خطاب به آنها گفت: شما بعد از این در کنار دولت و آغوش خانواده هایتان عزتمندانه زندگی خود را سپری نمایید.
همه برادرای عزیزی که امروز سلاح‌های خود را به زمین گذاشتند، در کنار دولت، در کنار نیروهای امنیتی با ما پیوستند، این اقدام نیکشان خوشسته دانسته خوش آمدید میگم.
مولوی اسدالله جمالی رئیس کمیته صلح فاریاب نیز از پیوستن این افراد استقبال نموده تا یه صحبتی اظهار داشت: حالا شما میتوانید در کنار نیروهای امنیتی از محلاتتان دفاع کنید.
حال آمدین با سلاحایتون به تعداد 120 نفر تحت رهبری و هدایت جناب معاون سید اول ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان این عملیات صورت گرفت. موفقانه شما به صدایشان لبیک گفتین، با سلاحایتان آمدین. حال شماستین که در کنار اردوی ملی، در کنار قوه مسلح از مناطقتان، از محلاتتان دفاع میکنین.
در این حال شماری از افراد پیوسته به پروسه صلح ضمن بیان یک سلسله مشکلات محیطیشان میگویند که آنان از ظلم قماندانان غیر مسئول در محلاتشان مجبور شده بودند تا به صف طالبان قرار بگیرند. دو تن از افراد پیوسته به پروسه صلح:
زورمندا از اینجا رشوت خوری است، بعضی گپایی که اتونو ما سر مردم تعظیم میکنن، مثل قماندانان از این دین روز ما مردم سول اومدیم، اینا اومدن به خانه مردم موتورسیکلایشا بردن. حال ما طالب بودیم، برادر دیگه که طالب نبود، غیر نظامی را دینان لاتکوب کردن، موتورسیکل بردن. همه وقت اینا که ظلم میکنن باز مردم کو بالا میشه.
بعضی قماندانلا بوردی که شمال دای قماندانلا منی بر کی نفرم توتوب قودوقا تایلادی مورمان قلدمزا کوم ناراضی بس
بر ما مردم کمک کنن. اول کوبری که ما مردما جور کنن، بند ما را بسته کنن.
کنن، کلینیکای ما را جور کنن، مکتبا را جور کنن. ما مردم راه نداریم تیر شدن یک سنوسن عبور مدر سرکای ما مردم را جور کنن.
ولی ولایت فاریاب نیز برای آنها وعده سپرد که در قسمت حل مشکلات اجتماعی آنها اقدام عملی می نماید. این در حالی است که روز گذشته قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان با نشر یک خبرنامه پیوستن گروهی از طالبان را در فاریاب رد نموده بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از فعالان مدنی و کارشناسان سیاسی افغانستان و پاکستان در کابل از آغاز گفتگوهای احتمالی صلح با طالبان مسلح استقبال کردند. آنها امیدوارند که در گفتگوهای آینده صلح با طالبان طالبان سهم گرفته و زمینه برای تأمین صلح دائمی در افغانستان و منطقه فراهم شود. این فعالان مدنی می گویند که هرچند صلاحیت تصمیم گیری را ندارند، اما از هیچ نوع تلاش برای تأمین صلح دریغ نمی کنند. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
در آستانه آغاز گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان با طالبان مسلح، شماری از فعالان مدنی و کارشناسان افغانستان و پاکستان از این گفتگوهای احتمالی حمایت کردند. آنان میگویند گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح امیدهای تازه را به وجود آورده است تا مشکلات افغانستان از طریق گفتگو حل گردد. قطب‌الدین هلال مشاور رئیس جمهور و فعال سیاسی میگوید با آنکه فعالان مدنی صلاحیت تصمیم گیری را ندارند، اما به شکل بی‌طرفانه می توانند برای حکومت مشوره های مفید را ارائه کنند. آقای هلال در حاشیه این نشست بر رادیو آزادی گفت که حکومت ها باید به مشوره فعالان مدنی و سیاسی احترام بگذارند، به خاطر که آنان در قسمت تامین صلح و ثبات می توانند نقش مثبت را بازی نمایند.
آنها به طریق آزاد و غیر جانبدارانه به حکومت مشوره داده می توانند، به خاطر که حکومت ها از موقف هایشان دفاع می کند، مگر جامعه مدنی از عوام دفاع می کند که چگونه صلح در کشور تامین گردد. فکر می کنم که مشوره اینها بسیار بهترف و مفید است. باید حکومت ها به مشوره اینها گوش بدهد.
این سومین نشست فعالان مدنی و کارشناسان سیاسی افغانستان و پاکستان در کابل می باشد. پیش از این اولین نشست این سلسله در کابل و دوم آن در اسلام آباد برگزار شده بود. شرکت کنندگان این نشست می گویند تلاش می کنند تا روابط میان کابل و اسلام آباد را بیشتر از این تقویت نمایند، تا زمین راه برای حل مشکلات موجود در دو کشور از طریق حکومت ها راه حل دریافت گردد. برخی از اعضای فعالان مدنی پاکستان در کابل می گویند که بحث ها با فعالان مدنی افغان بیشتر روی آغاز گفتگوهای احتمالی صلح متمرکز بوده است. طاهر خان ژورنالیست آزاد در پاکستان و کارشناس مسائل سیاسی می گوید که قربانیان اصلی جنگ جاری در افغانستان و پاکستان مردم عامند و نیاز است که فعالان مدنی به نمایندگی از مردم برای ختم خشونت های جاری تلاش های جدی نمایند. طاهر خان می گوید که در پاکستان هم این ذهنیت تقویت شده است که باید برای تامین صلح و ثبات در پاکستان صلح در افغانستان تامین گردد و در این خصوص تلاش های فعالان مدنی تاثیر گذار است.
همین گونه در پاکستان هم قربانیان جنگ مردم عام هستند. به فکر من که اینها هم احساس کردند با آنکه افراد حکومتی نیستند، مگر حرفای اینها تأثیر خود را میگذارد. آن هم زمانی که برای گفتگوهای صلح امیدهایی وجود دارد که ممکن یک پروسه شروع شود، پس در چنین حالات برگزاری این چنین نشست‌ها مفید تمام می‌شود.
انتظار می رود در هفته اول ماه مارچ گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح آغاز گردد، اما طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. محمد شایب فعال مدنی پاکستان می گوید چون این معلوم نشود که طالبان در مقایسه با گذشته نسبت به گفتگوهای صلح موقف نرم دارند و به گفتگوهای صلح علاقمندی دارند. آقای شایب به دخیل بودن چین در پروسه صلح افغانستان با نظر مثبت دیده و میگوید که چین بالای افغانستان و به خصوص پاکستان تاثیر بیشتر داشته، احتمال زیادتر وجود دارد که روند آغاز شده برای گفتگو با طالبان نتیجه مثبت بدهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی آصف حبیبی با من کمک و همکاری داره. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه تحولات مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. گزارش از انکشافات اوضاع سوریه و هم مطلب از 88مین مراسم جوایز اسکار برایتان آماده نشر داریم. نخست گزارش اوضاع سوریه. سازمان ملل متحد از آمادگیش برای رساندن کمک‌ها برای هزاران باشنده مناطق محاصره شده در سوریه خبر می‌دهد. یعقوب الهیلو، هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد، گفته است امیدوارند تا با استفاده از فرصت آتش بس ظرف 5 روز آینده کمک‌ها را برای 150 هزار نفر برسانند. آتش بس شکننده در سوریه وارد 3 روز خود شده است. بر اساس ادعاها، در برخی موارد از توافق آتش بس تخطی صورت گرفته است. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
هزاران باشنده مناطق محاصره شده سوریه برای دریافت کمک‌های سازمان ملل متحد لحظه می‌شمارند. سازمان ملل برای این نیازمندان خبر خوش دارد. این سازمان می‌گوید تلاش می‌کند ظرف 5 روز آینده کمک‌ها را برای آنها برساند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، یعقوب الهلو، هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد، گفته از فرصتی که در نتیجه آتش بس به وجود آمده جهت رساندن کمک ها برای نیازمندان استفاده می کنند. او افزوده که 154 هزار نفر کمک دریافت خواهند کرد. این افراد در مناطق تحت محاصره زندگی می کنند. آتش بس شکننده در سوریه وارد 3 روز شد. در جریان جنگ 5 ساله در سوریه، این نخستین آتش بس بزرگ در این کشور توصیف شده است. بر اساس ادعاها، در برخی موارد از توافق آتش بس تخطی شده است. گزارش شده که در جریان آتش بس، بعضی از مناطق مانند حمص و ادلیب هدف حملات هوایی قرار گرفتند. انگشت انتقاد متوجه روسیه و رژیم بشار اسد است. عربستان سعودی حکومت‌های سوریه و روسیه را مسئول تخطی از توافق آتش بس می‌داند. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، دیروز از این دو متحد انتقاد کرد.
قوای هوایی روسیه و این رژیم از آتش بس تخطی کرده اند. ما با کشورهای عضو گروه حامی سوریه در این مورد سرگرم مشوره هستیم و فکر می کنم که تعهد به آتش بس نشانه مهم از جدیت رژیم سوریه خواهد بود.
آنچه ادامه خصومت‌ها در سوریه خوانده می‌شود، ترکیه و بریتانیا را نیز به تشویش ساخته است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، و فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا، به روز یکشنبه در یک نشست خبری مشترک تشویششان را در مورد آتش بس در سوریه ابراز کردند و گفتند که به خاطر ادامه خشونت‌ها در سوریه نگرانند.
رادیو آزادی 88مین مراسم اهدای جوایز اسکار در شهر هالیوود کالیفرنیای آمریکا تدبیر یافت. در این مراسم فیلم مستند پاکستانی دختر در دریا جایزه اسکار بهترین فیلم مستند کوتاه را از آن خود ساخت و لیوناردو دیکاپریوی 41 ساله جایزه بهترین هنرپیشه مرد را به دست آورد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
88مین مراسم اهدای جوایز اکادمی تصاویر متحرک، هنر و ساینس که به نام جوایز اسکار نیز یاد می شود، شام 28 فوریه در سالن دولبی تئاتر شهر هالیوود کالیفرنیای آمریکا تدبیر یافت. جایزه اسکار همساله بر اساس تصمیم و رایدهی 6100 عضو اکادمی تصاویر متحرک، هنر و ساینس داده می شود. مراسم جوایز اسکار امسال را کریس راک، هنرمند مشهور سینمای آمریکا، میزبانی کرد و در آن لئوناردو دیکاپریو که قبلا 5 بار به این جایزه نامزد شده بود، بالاخره آن را به دست آورد. فیلم سپاتلایت توانست جایزه اسکار بهترین فیلم را از آن خود سازد. این فیلم یک خبرنگار ایالت بوستون آمریکا را تصویر می‌کند که چگونه موارد سوء استفاده جنسی یک روحانی کاتولیک را افشا می‌کند. لیونارد دو کاپریو که 41 سال دارد به خاطر ایفای نقش یک تاجر قرن 19 در فیلم برگشته از مرگ جایزه اسکار بهترین هنرپیشه مرد را به دست آورد. الیخاندرو گونزالس انریتو کارگردان فیلم برگشته از مرگ نیز حائز جایزه اسکار بهترین کارگردان شد. بری لارسون با هنرنمایی در فیلم روم برنده جایزه اسکار بهترین هنرپیشه زن شناخته شد. جایزه بهترین هنرپیشه کمکی مرد به مارک ریلانس و جایزه بهترین هنرپیشه کمکی زن به آلیشا ویکاندر تعلق گرفت. فیلم مستند پاکستانی دختر در دریا جایزه اسکار بهترین فیلم مستند کوتاه را از آن خود ساخت. این فیلم با کارگردانی شرمن عبید چنای درباره قتل‌های ناموسی در پاکستان ساخته شده است. فیلم انساید اوت در کاتگوری فیلم‌های کارتونی و فیلم بیر استوری در کاتگوری فیلم‌های کوتاه کارتونی برنده جایزه اسکار شناخته شدند. در بخش فیلم‌های به زبان‌های خارجی، فیلم سن آف سال از کشور هنگری جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی را از آن خود ساخت.
دوستان عزیز، با گزارش توزیع جوایز اسکار می‌رسیم به پایان مجله خبری شام امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. اما شما می‌توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.